به مخام شپک بجه شوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون کو تاسو تا ده ازاده راژیو ده نن مخامنه خبری مجلی که خراغل هستویم تا نیم ساعت خبرونه پا خبرونو پیلو د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشری حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی روستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانی د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبره شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال د جوړولو او د پولی بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان له مخې د پارلمان له 204 شپږ څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ویل کېږي په دوی کې 92 تنه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړیتوب لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. مسلم لیگ نون ګوند پینځاویا او ورپسې پیپل ګوند 450 خپلې کړې دي. همداراز متحده قومي غورځنګ ولس، جمعیت العلماء اسلام او د مسلم لیگ قاف هری و درې درې او د استحکام پاکستان ګوند 200 ګټلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پریکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکي وګړو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوسمهال افغانستان بیټنګ کوي او د اوپنرانو په توګه ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز راوتلي دي. تر اوسه په څلور اوورونه بشپړ شوي دي. افغان لوبغاړو 14 منډې کړې دي. د ازادۍ راډیو مخامنه خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالان نیول تایید کړي دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
هغه کسان چې خپل د حقونو دپاره کار کوي د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي.
ایران له دې هېواده له 20,000 د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. افغان حقوق پوهانو د دوهې د غونډې لپاره د کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې.
از ملل متحد خواسته شد.
له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې د افغانانو حقونه او ازادي باید منعکس سي.
په نورو موضوعاتو کې نن په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي عدل و 22 ده چې د 2040 میلادي کال د فبروري ل 11 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زکړو د برخې د دو نارینه فعالانو نیول تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه سرغړونه کړې وه. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ وایي چې هغوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیجه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوه فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړه د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کرونو لامل نیول شوی او نه هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12 په کابل کې ونیول شول. د دوی لنګ د خپلوانو بیا او کس چې نه غوړي نومې په دې راپور کې یاد او پیژندل شي. د طالبانو حکومت د وانه اردوی وی دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلی، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاوري وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیوس سره په لمه خې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه موکړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی. د نوموړې کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړې سیاست کړه
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خود.
منیجه صدیقی یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار، زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار، زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیږلی و او دغه شان څو ځلې په خپله ایکس پاڼه د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو او همداراز د یوې معترضې میرمنې منیجې صدیقي نیول تایید کړي دي. خو هغه طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به هیڅ نویل او خلک به یوازې هغه محل خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشی کړل. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې طالبانو د منیجې صدیقي او د دو نورو فعالانو، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان، د نیولو قضیه ولې تایید کړه؟
طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پیږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو او په څنګ کې په خوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغه د نیول څخه انکار کوو. لکه ډېر یو مهمه بیلګه یې دا د پریانی نیول و چې هغه خپل ویډیو نشر کړل او دوی طالبان او ټول وویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بلاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروې کې وو بلاخره دوی زنګ واخه او دا خبره تایید کړه. نو دې لپاره دوی پیږي چې اوس دا خبره ډیر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې او خلک په دې باندې پیږي چې هغه کسان چې خپل د خپلو لپاره کار کوي که ښځې د کناري نه دي هغه د طالبان له خوا غیر قانوني توګه نیول کیږي او دا خبره پټ نه پاتې کیږي. نو داوی
طالبانو حکومت لډیرو هڅو سره سره تروسه پوري دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څو وخت توقع لرلای شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لری راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بل اخره د خځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون براشي؟
کوم که تاسو ډیر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضیه القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډیر په منظم توګه د خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او وته د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کلتوري او وایي دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بیخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیري تاثیر ګزار او نفوذ ونه لري شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډیر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسیګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله او په څنګ کې د افغانستان ټولنه او دنیا
سی او نوې ټولنه دا او مجبور دي چې همدا د دنیا مقایسه زه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیولوژي یادونه وکړه، همدغه ایدیولوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته، لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیولوژي لارویان او پلویان وکمن دي، خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسی چې طالبان یې لري دوی نه لري. کوم شی دوی متمایز کوي له هغونه؟
بله دقیقا، اصلا تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو گروپونو نه. اوساس وګوره په پاکستان کې انتخابات او شو مولانا فضل الرحمن وایي چې د دې معنی پلار د خواږي په دموکراسي باندې باور لري. هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي، هغه نه صرف دا چې انتخابات کې شرکت د ښځو د حقونو فقره دغه برداشت کې متفاوت د دې برداشت ښه هم ده. د ایران کې هغه یو څه ازادګانی ورکړي د ښځو ته، هغه د دې حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا سلویخ کال کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي دوی هغه لیرلو دی د دنیا یا جهاندینی ډیر محدوده پاتې شوې ده یو خبره، او دا یا که دا پاتې شوي نه وي فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دی ته ورکړ شوی دی د دښمنانو لخوا چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان فرهنګ او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وچیله ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته. ایرانی چارواکو اوس له دې هیواده د څه باندې 40,000 اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ایرانی رسنیو د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قول لیکلی چې دا کډوال د سلواغې په لومړی او 15 ورځو کې ایستل شوی دی. یو شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړی او 15 ورځو کې د چبان د 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبري اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لاري ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هواد له پولیسو په شکایت سره وای د بیکاری له عمل ایران تتللی خو لا بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکار شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي رادیو ته ویل لا یو کال راهیسی په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هواد وی ایستل شو.
مو په شهریار کې له هغه ځایه له کلی واړه ول شو لاستهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې او په شهریار کې ونه منل شو. شپې 12 بجې مو له کلی واړه ول نه ته نه و.
هغه وای چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دي او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپه کسیزي کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته ویل
بله ما ایران بودیم
زه په ایران کې هم شل ورځې کیږي چې له دغه هیواد وایستل شوم. د شپې و بجا او څو دقیقې وی چې پولیس راغلل له کړکۍ مې ځان وغورځو او وتښتیدم خو بل اخر یې ونیولم. هغه زه ووهلم او ورته پیسې چې را سره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسیدم هیڅ مې هم نه درلودل.
افغانستان شلیم چې هم نداشتیم.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې لدی وروسته له ایران څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر گاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي خو د 2021 کال په اگست میاشت کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه بیکاری او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. مخکې له دې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې او بهې د پنجشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو د پایلو د اعلان پر وړاندې مظاهرې وکړي، د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون د دې انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې څوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. لبلې خو د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې پر درغلیو اندېښنه ښودلې. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې کترننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د لاسوهنو شواهدو اندیشمنه کړي ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایلد پر خپل ایکس پانه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنې وشي او اوس هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلې نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روهیت کاهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پی وی ویډیوي پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یو بل غړي شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد ولسم رغوا بریدل شي. د زیاته کړې د فبروري د اتمنیټه د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزي لی ویلي چې د امریکا د بندنوي چارو وزارت لدی غشتنی سره د نظر یوالې لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلې وڅېړل شي. امریکا او اروپا اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندیشته شوولې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلې د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکه رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزي او د رایو پښمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي لکبل بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشينونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوه د غونډې لپاره د کمپاین پترس کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې. د ټولنې په بهر کې فعالیت کوي. د نوموړې ټولنې رئیس وایي په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې د پروسې پر لور د افغانستان د حرکت او لنړیوالې انزوا د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب جوړ شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه یواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوال انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوتاب
همداشان لملګر ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګر ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
تکل شوې د دوه غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د زنګوړو اساسو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په قربتوب جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقي حقوقو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازي هم ټاکل شي. طالبان د غونډې ته بلل شوی او د دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي. د دوه پغونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د سیاسي چارو په طارق فرهادي وایي د دوه په ناسه کې د ښځو پر حقونو د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبيني راولي.
با طالبان
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لوخه په رسمیت نه پیژندل کیږي او نړۍ په دوه کلو کې دا خبره ثابت کړه او د هغوی حکومت په رسمیت ونه پیژند نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز بیا وایي
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د پرسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهیږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هیواد د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي. خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې ټول شموله دی. هغه ادا چې ظاهرا نړیوالې ټولنې او سازمانونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه پای ته څو شیبه پاتې دي. مخکې له دې چې ورستای راپور درته وړاندې کړو د کرکټ ورستای حال، د افغانستان دو لوبغاړو رحمت شاه او ابراهیم ځدران تر اوسه پورې لوبې ته دوام ورکړی. یو لوبغاړی رحمت الله گربز رحمان الله گربز سوځیدلی دی او افغانستان په وو اتو اوورونو کې څلور څلوېښت منډې کړي. ورزو د دې خبرونه ورستی راپور ته نن د فبروري یو لسمه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو پوهنتونونه او تعلیمي مراکز بند کړي دي.
نن د فبروري یولسمه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخې که ښځې علم ته ډیره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړي ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسي د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12 ټولګي زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندۍ کړې دي.
ما که تعلیم کده نه تونم چې
زه چې درس نشم وایلی څنګه به خپل هیلو ته ورسیږم. کله چې زه پوښوم چې زه نور درس نشم وایلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلی ولرم. ډیر د بی وسه احساس می وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلی می پوره شي.
هدف مند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت له خوا زده کړو را ګرځول شوی هم ورته کې سالري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم په پرموی بسیار آزرده کننده او امید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فریدي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړ شي او خې علمي او مسلکي درجه ترلاسه کړي. له دغه خزوینجونو څخه ځینې بیا ډیر پخوا نورو هیوادونو ته تللي دي. د دوی له ډلې یو شکر دخت جعفری ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یو آله جوړه کړې چې دوهم اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک